درنو دوستانو ستړي مشهیده ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. افغان حکومت د افغانستان د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو حکم کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره یې 50 زغرګاډي او په زرګونو پولیس ګمارلی دي. بیا هم ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر دې سربیره نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچګي، افغان ولسمشر د افغانستان د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو فرمان ورکړ. د پکتیکا چارواکي د 40 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي، او په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تلوړون کې کشتۍ د 3 تنه روسي عملی سره ولیدل. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر د افغانستان د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو فرمان ورکړ. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې وی خبری غونډې ته کړې ده. د نوموړي د معلوماتو لمخې تر دې وروسته به د افغانستان د سولې د عالي شورا چارې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا پر مخ وړل کېږي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د پکتیکا چارواکي د 40 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر په جانخیل ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې په ځوابي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د نوموړي په خبره په وژل شوي وسلوالو طالبانو کې د هغوی درې قمندانان هم شامل دي.
د پولیسو په ځوابي بریدونو کې درې مهم طالب قمندانان، مولوي حماد، مولوی سقراط او همدارس کماندان منک، د یو لس نورو خپل جنگیالي سره وژل شو. د دې ترڅنګ د شپې هغه مهال چې د وسلوالو غختل چې لسیمه د خپل وژل شوی کسانو جسدونه وباسي، پری هوای بریټ شوی چې داغه په فایله کې هم درې دیشتنه طالبان وژل شوی دي چې مجموعي شمیر 40 کېږي.
د پکتیکا د والی ویاند وای په دې جګړه کې لوسلوالو څخه یو اندازه سپکې او درنې وسلې او څو موټر سکلونه افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. زیار خانیات په دې نشته کې د دو افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نن سهار وختي سوې ده. شغلې نوري زیاته کړه.
د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ په قراول کې یو موټر بم چې غوښتل د ولسوالۍ مرکز ته دننه شو، په قراول کې د امنیتي سرتیرو لخوا درول شو او وسوار ورته چاودنه ورکړی ده چې په ترس کې زموږ درې تنه سرتیري چې په قراول کې پیرو په شهادت رسیدلي دي او دوه تنه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شغلې نوري زیاته کړه چې په دې پېښه کې د امنیت قمندانې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یوې لارۍ بم د شنډولو خبر ورکړ. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لارۍ کې 15000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد بارو. د نوموړي په خبره دا لارۍ د کندهار په شهر کې دننه نیول سوی چې تر ډیره د ملکي وګړو د زیان احتمال پکې شو. د سرپل چارواکي د طالبانو له لوري د سانچارک ولسوالۍ د لرغونو سیمو د کیندلو خبر ورکوي. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو له تیر ورځې راهیسې په ځنګړو دستګاه او چاتقه آثار پرې موندل کېږي. د دې ولسوالۍ د زیارتونو کیندنې پیل او اوس هم دوام لري.
که از مدت بیشتر از 3 ماه میشه که به اداره و کنترل طالبان متصله، طالبان یک دستگاه آوردن، زیارت ها را، قبور و بعض جاهای پاکستانی را اونا فریاد میکنن. من جمله در قریه چطور خودی صبح دو زیارت بود، همون زیارت ها را فریاد کردن.
د شغلی دقیق په خبره، طالبانو د سانچارک ولسوالۍ د ځینو برخو ته نیول کېدو وروسته د همدې وسیلو په مرسته لرغونې سیمې تر 40 متره پورې کیندلې دي. د سرپل امنیتي مسؤلینو هم دا خبره تایید کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتنوي تلوړون کې کشتي د درې تنه روسي عملی سره ولیدل. انټرفاکس خبري اژانس نن دغه سفارت یو کارکونکي اندري ګانین کوله قبل راپور ورکړی چې وایي د برتنوي کشتي د روسي عملی روغتي وضعیت ښه دی او اوس هم په کشتي کې اوسېږي. هغه ویلي چې دا درې تنه کولی سي خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي او دا چې د دوی د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. ایراني کمانډوز وکونه یو اونۍ د مخه د برېټانیا بیرغ لرونکي کشتي په هرمز دنګي کې ونیول. تر هغه دوی اونۍ د مخه برتنوي ځواکونو د ایران یو تیل وړونکي کشتي په دې تور ونیول چې سوریه ته تیل انتقالول. اروپای ټولنې پر سوریه بندیزونه لګولي او د ایران دا اقدام د هغو بندیزونو ماتول ګڼي. ایران دا تور رد کړی دی. د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکېچ وروسته لا غډیر سو چې امریکا تیر کال د ایران له اټومي تړونو ووتله او پر تهران یې نور بندیزونه ولګول. او د کرملین سیاسي مخالفین او د مسکو چارواکي د پلازمینې په سړکونو کې د مجوز پرته مظاهرو لپاره چمتووالی نیسي. دا چمتووالی داسې مهال نیول کېږي چې چارواکو د ښاري شورا د انتخاباتو لپاره پر هغو سیاسي کاندیدانو چې د کرملین د تایید وړ نه دي فشارونه ډېر کړي دي. سره له دې چې د کرملین یو نامتو مخالف الکسی نوالنی په حبس کې دی، خو د مظاهرو تنظیمونکو ژمنه کړې چې نن د مسکو سړکونو ته راووزي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نه باوریدل وړاندې په خبرونه کې اداري پټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت د سولې عالی شورا له څو کاله پرله پسې کار کولو وروسته نن لغو اعلان کړه. که د سولې عالی شورا لغوه شي د سولې چارې به څوک سنبالوي؟ دا به په همدې رپورټ کې په همدې خبرونه کې واوري. د ولسمشرۍ نمایندانو او مرستیالانو ته یې د امنیت په خاطر د کورنیو چارو وزارت نږدې 50 اصغرګاډي او 900 پولیس ګمارلي دي. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د ولسمشرۍ نمایندان خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه خپل وخت کمیسیون ته رپورټ ورنه کړي، له نغدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، سپورتي خبرونه او ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راغلو. له موږ سره اوسئ. دا د آزادۍ راډیو د لکه مخکې مو هم چې وویل، افغان حکومت نن د سولې عالي شورا له څو کلونو کار کولو وروسته لغو اعلان کړه. په کابل کې زما همکار اجمل تورمان را سره په تماس کې دی، دا خبرې یې څرلې. تورمان صاحب، له تاسو به واورو، ولسمشر چې د سولې د شورا د لغوه کېدو په اړه څه ویلي دي، دې په اړه هم جزئیات راکړي او دا راته ووایي چې کومه مرجع یا سرچینه به د سولې چارې د حکومت په استازیتوب سنبالوي.
بله، مننه نن صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان ولسمشر د حکم له مخې د سولې عالي شورا لغوه شوې او تر دې وروسته به د دغې شورا چارې چې له مخالفینو سره د سولې خبرې دي، دا به د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لخوا سنبالیږي او د دوی لخوا به دغه خبرې مخ ته ځي. د یادونې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د خپل دفتر رئیس سلام رحیمی د دغه وزارت لپاره نومن کړی دی چې دای به وزیر وي. انسب د سولې د عالی شورا د لغوه کېدلو خبرې داسې مهال کېږي چې لس کاله مخکې دغه شورا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال جوړه شوه او دا د سولې د مشورتي لوی جرګې دغه جرګې چې 1500 کسانو پکې ګډون کړی او د هغوی یو وړاندیز و چې د مخالفین سره د خبرو په خاطر باندې باید دغه شورا جوړ شي. د دغه شورا لومړنی رئیس پخوانی جمهور رئیس برهان الدین ربانی و او وروسته هغه خغلی کریم خلیلی و. په دغه شورا باندې تل دا انتقادونه ول چې دوی د سولې په برخه کې لازمي لاسته راوړنې نه لري، لازمي لاسته راوړنې نه درلودي. ولې دغه شورا تل د خپلو لاسته راوړنو یادونه کړې او یو لاسته راوړنه چې همیشه پیغږیدل، هغه د افغانستان د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه وا چې حزب اسلامي دغه هوکړه مخې کابل ته راغی او د دوی کسان نو اوس چې دغه چارې د سولې په چارو کې دولت وزارت ته سپارل شوې دي او د سولې خبرې هم را نږدې دي بس نوی نوی خبری نوی زیری دی او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد تازه خپل بلې ماموریت پیل کړی دی او ټاکل شوی چې اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي وکتل شي چې دغه د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې دی آیا دوی به دغه چارې چې تر اوسه پورې انتقادونه موجود ول چې د سولې عالي شورا سمې نه دي ترسره کړي دوی وکولی شي دغه چارې
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو څخه دوستانو اجمل تورمان وو چې له کابل یې د سولې د علي شورا د لغوه کېدو او په دې اړه حال راکوي چې افغان حکومت وایي له دې وروسته به د حکومت لوري د سولې چاري د سولې په برخه کې د ولسمشر د سلاکار وزارت یا د سلاکار وزیر د دفتر لخوا سمبالي کې مننه ترې کوو د آزادۍ لړیو ده
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د ولسمشرۍ نوماندانو مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50 زغرګاډي او 900 پولیس په واک کې ورکړل شوی د کورنیو چارو وزارت دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانو د امنیت ټینګښت د انتخاباتو په بهیر کې د دوی لومړیتوبونو څخه دی ټاکل شوی چې سبا د ولسمشرۍ اتلس کاندیدان تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي مبارزې پیل کړي خو یو شپیر نوماندان بیا د مرمیزد موټرو د ویش پر سرنګوالی نیوکی کوي نور حال فیروزا عزیزی را کوي
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو اتلس نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پایل سره د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره سیالي وکړي خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی د افغانستان د اساسي قانون د یو شپږمې مادې د شپږم بند له مخې که د دغو نوماندانو له ډلې هر یو یې د رای ورکولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم د انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي مجدد انتخابات به ترسره کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هر نومان او دوه مرستیالانو د امنیت د ټینګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړی دي د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوی دي
ما برشان موټر توزیع کردیم
موږ ورته موټر ویشل دي هر نومان ته یو زرهي لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوی البته دای د مرستیالانو لپاره هم دي د غشان د نوماندان لپاره نه سوا ساتون کې هم توظیف شوی دي
خو یو شمیر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو له اخیستلو ډډه کړې ده شهاب حکیمی وایي د زرهي موټرو تړون له یو داسې شرکت سره شوی چې چلوونکي یې د استخباراتي بنسټونو له فلټر نه دي تیر شوی خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له زربین نه تیر شوی دي ښاغلی حکیمی د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني
تر ننه مو په بشپړ ډول څه نه دي اخیستي خو پیل کړي دي چې تر دې دمه یې 15 سرتیري راستولي دي وایي چې شل نور کسان هم راستوي او بل دا چې زموږ د کور شاوخوا د امنیتي استحکاماتو له اړخه ورته تدابیر نیولي دي
په دې ډله کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دا یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورپېژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوي ورکړل شي خو ښاغلي تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړي دي
موټر صرف دوه راده تا هکنون بر ما داده
تر دې دمه یوازې دوه راده موټر راکړل شوی او د پات نور ژمنه هم را سره شوی چې خاینن یا سبا راکړل شي
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د یکشنبه په ورځ د اسد میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه ښودلې وه چې د امنیت د نشتوالي له امله نشي کولای چې د افغانستان ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي وایي که دې موضوع ته سمه پاملرنه ونه شي ستونزې به رامنځته شي یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایوي مشر.
د دې د ټاکنیزو نمایندانو او د دې ټکټونو مجموع کې هغه امنیت باید پاملرنه وکړي چې خدای نه خواسته کوم حادثه پېښ نه شي. که چېرته دغه موضوع پېښېږي خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته د قانون مطابق د کېدای شي دغه مراحل ټول سره بېرته پیل کړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدي ونیسي، ځکه د دوی په باور دا مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د امنیت نشتوالی دی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست نماندان که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته رپورټ ور نه کړي، له نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. ټاکل شوی چې سبا د یک شنبې په ورځ د جمهوری ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپې ته ورسې دوام وکړي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداری ورکوي چې که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته راپور ور نه کړي، له نقدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف سي. د دغه کمیسون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبه په ورځ په کابل کې ویګړې خبري ناشته ته وویل چې کاندیدان باید د خپل پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد.
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي. میاشت په میاشت باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، که نه جرمه لري.
له انتخاباتي مرحلې سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه په ورځ د جمهوری ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې به دوام وکړي. تر هغې وروسته 40 ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات تر سره سی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړې دي. د دغه کمیسون د ویندو د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسون سره خپل پانګې ثبت کړې دي او په دې اړه مهمه مقرره شوند. هر هغه څوک چې غواړي ځان نوماند کړي هغوی باید خپل پانګې ثبت کړي. لدوی سره د هغه پرمې مخ شریک شوی او ټول بیرته د خپل پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سربیره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار سي.
و موردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د جمهور ریاست کاندیدان خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته رپورټ ور نه کړي، له نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي دي. دوی وایي د کمپاین په غونډو کې هم باید د خلکو او غونډو امنیت ته جدي پاملرنه وشي. له دې ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدان هم باید د خپلو امکاناتو په استفادې له امنیتي ادارو سره همکاري وکړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره او د خوندیتوب لپاره همدارنګه د دوی د کمپاینونو د څرنګوالي په هکله ترې پوښتلې دي.
قانون مطابق دوی ته خو هغه څه شی چې په قانون کې دي او څه شی چې ضرورت دی د موټرو د سربازانو د امنیت بیا وزارت داخله د دوی امنیت هم تضمین کړی ده. نو د دوی لپاره دا شان کفایت کوي او د انتخاباتو په وخت یا د کمپاین په وخت کې خو ټول قوتونه د انتخاباتو د امنیت په مورد کې مصروف دي. نو دا بالکل کفایت ورته کوي.
د کمپاینونو پر مهال یوازې د کاندیدانو د ژوند خوندیتوب مهم دی که فکر کوي چې دوی چې کمپاینونه کوي غونډې کوي د خلکو امنیت هم ډېر مهم دی، د هغوی امنیت هم باید خوندي شي.
دا واقعي خبره ده. دا د دولت وظیفه ده، دا د امنیتي ارګانو وظیفه ده چې هغوی کې دغه امنیت د خلکو هم وساتي، امنیت د دوی هم وساتي. په د ټول قوتونه لکه څنګه چې د انتخاباتو په شپږم د میزان دوی تدابیر ورته نیولي دي رایګری په چور کې هم دا عین تدابیر باید ولري. په ولایاتو کې ټول یعنی احمد آباد باش باید قوتونه د دوی امنیت هم باید وساتي او د خلکو امنیت هم باید وساتي.
اوسنی امنیتی شرایط ته په پام سره ستاسو په نظر باندې څومره به دغه د ولسمشرۍ کاندیدان وکولای شي چې په یو آرام ماحول کې او په سم ډول خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي؟
زه اطمینان درکوم لکه تېر په انتخاباتو کې چې همدغسې امنیت تامین و په دې کې به امنیت تامین خامخا یو نیم ځای کې به احتمال د واقعاتو شته، ولې هغه کاندیدان هغه نوماندان چې کمپاین کوي خلک راټولوي دوی خپل هم باید لاس په کار شي، دوی خپل هم د خپل خلکو د امنیت سره د امنیتي ارګانو ته باید کومک وکړي.
یعنی ستاسو په وینا یوازې دا د حکومت دنده نه ده د امنیتي ارګانونو چې دوی او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت خوندي کړي، دوی په خپله هم باید په دې برخه کې لاس په کار شي. بلې
دا دوی هم دا د افغانستان وضع ورته معلومه ده، بلکې آرامه وضع هم وي باوجود چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په ولسونو د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري اشد ضرورت ده، باید ضرور همکاري ورته وکړي. په دې شرایطو کې د خلکو همکاري بالکل سل په زرو کې باید خلکو همکاري ورته موجوده وي. هر څوک هر نومان چې کوم ځای کې غونډه کوي باید خپل نفر دا په ځان هغه لري اطمینان لري چې وایي په تلویزیونو کې وایي هر یو وایي چې زه کامیاب یم، هر یو وایي چې کامیاب ولسونه به لري، خلک به لري، ځوانان به لري، باید خپل امنیت ورته جدي دي امنیتي ارګانو ته دوی خپله کومک وکړي، خپل امنیت دوی هم باید وساتي.
دوستانو، هایګل سلیمان خیل چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د امنیت په اړه د کورنیو چارو وزارت په تدابیرو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خپلواکۍ د منځلو او ارزښت په تړاوې خبرې له جمعتونو او دینی عالمانو څخه. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي د وزارت د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځلو په اپار په ټول هیواد کې سل دینی پروګرامونه په پام کې نیولي. عبدالحکیم منیب پر دینی عالمانو غږ کوي چې په دې تړاو په خپلو خطبو کې خلکو ته معلومات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري میاشتې پاته ویشتمه په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې د منځلو لپاره تیاری روان دی. ویل کېږي چې د نورو کلونو په پرتله په متفاوته توګه منځل کېږي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
ساختن یک افغانستان مسلمان متدین متعهد.
دنیا لمان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کالج د نمانځنه لپاره سر راټول شوی. د غونډې ته چې د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم ورغلی و. د افغانستان پر ټولو علماو غږ وکړ چې د غازی امان الله خان هغه کارنامې چې افغانان خپلواکۍ ته ورسول د خطبو پر مهال په جمعتونو کې بیان کړي.
زه د ارشاد حج او اوقافو د وزارت پر ټولو خطباو، امامانو او رؤساو او علماء کرامو باندې غږ کوم چې د ازادۍ د فکر د حمایت په خاطر، د استقلال د درس په خاطر، زه به خواهش وکوم لټول علماء کرامو چې پراتلونکو جمعو کې د استقلال په مناسبت باندې خطبه ولري.
خاغلی منیب دغه شان په دغه غونډه کې د افغانانو د یووالي په موضوع هم ټینګار وکړ او په دې برخه کې هم د دینی عالمانو څخه د تبلیغ او همکارۍ غوښتنه وکړه. د اسد یزمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ ده چې هر کال ورنه په پلازمینه کابل او بیلابیل ولایتونو کې په دولتي او غیر دولتي کچه نمانځنه کیږي. سکال بیا ویل کیږي چې دغه ورځ د سلمي کلیزې په مناسبت د نمانځنه پروګرامونه بیلابیل یو څه پراخ او شاندار دي چې تدابیر ورته هم نیول شوي دي. که څه هم یو شمیر دینی عالمان د خپلواکۍ د ورځې له نمانځنې سره فکرن جوړ نه دي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته څرګندونې درلودې، خو یو شمیر بیا سږ کال د دغه جشن د نمانځلو په تړاو د حکومت د تیاریو اقدامات ستایي. دینی عالم محمدی ګل محمدی د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خو ډېر بهترین کار دی، زموږ ویاړ دی، زموږ افتخار دی چې هر کال دغسې علما او عوام خلک چې کوم زموږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دی خبره کې شریک شي، او دا خزمونه فخر دی او افتخار دی چې موږ دای کې شرکت کوو. هر کال بلسل کیږي، دا ډیر بهتري کار.
د یادونې د چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ملي مسایلو کې د دینی عالمانو رول ته تل په درنه سترګه کتل شوي او د جمعاتونو خطبو له لارې د دوی لخوا پر یادو مسایلو خبرې کولو د خلکو په ذهنونو ژور او مثبت اغیز درلودلی دی. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامه ولسوالۍ د کلای مختل کلی نه خبرې کوم. استاد من لا سبانی سردار له من کلی ته تخته کله سره کې پخاو ټول ملکانو په جد کې واچولې څو غاچ کلا څو ضروره په کورو باندې مصرف کړې. شہیدان او د شیدان معلمینو د ریاست د خوښ خد د ریاست خوښ قسم جواب نو ته کول کیږي نو کوڅه پر وخت نو کول کیږي. سلام
ما د کندهار ولایت خبر کوم. دا چې د پارلماني انتخاباتو کومه کوزامه چې وروره دا کارګر چې نیولې و دا فیس نو ورکی زموږ کوزامه نه راکی نه پیر چې په کوم دلیل باندې نه راکی نو دا پیغام تاسو وره تاسو خپل ځاتر را ورسوي نو دا هغه طریقه چې کوم وروره یو څوک ملمه کې یو څوک مدرسه دا زموږ پیغام ورسوي. مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په خوست کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د 240 نو پروژو کار پیل کړی دی. د چارواکو وینا په دې کې د څښاک د پاکو اوبو کاریزونو ویالو استنادي دیوالونو او کلیوالي سړکونو پروژې شامل دي. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا په خوست کې د 598 میلیون افغانیو په ارزښت د 240 پروژو کارونه پیل او 30 نور پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ول ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د جمعې په ورځ د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر پوهنمل مجیب الرحمن کریمي چې د یاد وزارت په چوکاټ کې د خوست په مرکز تڼیو همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالیو کې د یو شمېر پروژو پرانیسته کوله. آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 30 پروژې په مختلفو سکتورو کې دي، هغه ترانسپورت او بخار سیستمونو رغونه او جوړونه، د سکلو اوبو مهیا کول، د کار کلیزمه کې د سیلابو څخه ساتنه، چې ټوله مجموعي ارزښت د 230 میلیونو افغانۍ په ارزښت نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. او په همدې توګه تر 200 ډیرو پروژې کار پیل کړ.
د خصوصي دن کې هم د یادو پروژو په لیکتو ده خوښ دي. مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي چې په امنیتي او ټولنیز لحاظ په یاد ولایت کې د هر ډول پرمختیایي پروژو په لیکتو ته زمينه برابر ده.
په خوست ولایت کې هر رقم پروژې تطبیق مقام سره ده. خوست په دې خاطر توجه کوي چې خوست خلک د پروژې د بیا رغونې او حکومتدارۍ په قدر دي دي په دې قدر چې دوی د نامو محترم دادو چې نرم توجه کوي.
د دې ترڅنګ یو شمېر ویناوالو په دې ولایت کې د ځینو نورو مهمو برنامو او پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. د ولایتي شورا استازي قبر علي لکنوال وویل افغان حکومت د غلام خان بندر د رسمي ترانزیت کېدو په باب خوستوالو سره کلیشمنی عملي کړي.
د خوست غلام خان هغه مهمه او اساسي پروژه ده چې خوستیانو بار بار غوښتنه دیدې کړې ده. هیله ده چې دا غوښتنه ان شاء الله په لږ وخت کې شرې دي تسترګې دي چې دا هم په عمل کې پیاده شي.
په همدې ورځ په خوست کې د هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو په ګډون د ځینو نورو پروژو کارونه هم پیل شول. خوست والی محمد حلیم فدایی وویل په خوست کې د ترسره شوو او نو یو پیلیدونکو پروژو ټول لګښت 3 میلیارد افغانۍ ته رسیږي.
ټول ټال زه ویلی شم چې دغه پروژو ټول مصرف شاید دی که د کلو پراختیا او د ترانسپورټ ټول مونږ وګورو تقریبا د 3 میلیارډ شاوخوا کې د دې غ ټول مجموعي قیمت
یاد دی وی لدی و ورځ وړاندې د خوست اړوند د لکنو په سیمه کې په نمونوي ډول د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې د سلو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار هم پیل شو چې د چارواکو په وینا د کارونو په بشپړېدو سره به د خوست او یا سلنه ښوونځي د منظم او معیاري سرپناه برخمن شي.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا دارالانشا لغوه اعلان شوی. د مخه تر دې د دولت یو ویاند په دې اړه ویلي وو چې ګوندې د سولې عالي شورا لغوه شوی چې وروسته یې خپلې خبرې بیرته سمې کړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوی. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې نن د افغانستان د سولې عالي شورا دارالانشا لغوه اعلان شو. تر دې مخکې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو خبره کړې وه، خو څو شېبې وروسته یې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا فرمان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د لغوه کېدو په اړه دی. ښاغلي صدیقي وړاندې ویلي وو چې د دې شورا چارې به له دې وروسته د سولې په برخه کې د دولت وزارت لخوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا له وړاندې تر انتقادونو لاندې ده چې په لسکل نه کاری موده کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د پکتیکا چارواکي د څلور څلوېښتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د ولی ویان زیار خان یاد ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر په جانخیل ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي دي چې په ځوابي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د نوموړي په خبره په وژل شوو وسلوالو کې د هغوی درې قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ویلارۍ بم د شنډولو خبر ورکړ. د کندهار امنیت قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لارۍ کې 15000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد بار وو. په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکو کښتۍ د درې تنه روسي عملې سره ولیدل. انټرفاکس خبري اژانس نن دغه سفارت د یو کارکونکي اندري ګانین کول قبل راپور ورکړی چې وایي د برتانوي کښتۍ د روسي عملې روغتي وضعیت شدی او سم په کښتۍ کې اوسېږي. او د کرملین سیاسي مخالفین او د مسکو چارواکي د پلازمینې په سړکونو کې د اجازه پرته مظاهره لپاره چمتووالی نیسي.
دوستانو وسم څو سپورتي خبرونه له واسل وسال نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ نوی رئیس له مالی اړخه د دغې ادارې د پیاوړتیا او بنسټیزو چارو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ادارې نوی رئیس فرحان یوسف ویلي دي چې د ټولو مالی ملاتړ کوونکو په مرسته به په کورنۍ او نړیواله کچه د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره کوچني ګامونه واخلي. د ښاغلي یوسف سی په خبره لوبغاړو ته د تخنیکي اسانتیاو برابرول او پر زیربناو تمرکز یې لومړیتوبونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس حاجي عزیز الله فضلي د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم له دندې لري او پر ځای فرحان یوسف زی نوی رئیس وټاکل شو. د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډله د مرکزي اسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن د ترکمنستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال د کمکیو ځوانانو لوبډلې له دې وړاندې خپله لومړۍ لوبه د قرغیزستان پر وړاندې یو د یو په پایله سره مساوي کړه. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت 15:30 بجې د تاجکستان په پامیر لوبغالي کې ترسره کیږي. د مرکزی آسیا د 14 کلنو فوټبال جام سیالۍ کافا د شپږو لوبډلو په ګډون 13 ورځې په تاجکستان کې پیل شوې. او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا وګټله. په دغه لوبه کې سریلانکایي لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې د 3 وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ بنگلاديشي لوبډلې ته د 315 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله د لوبې په 2/3 اوور کې په 232 منډو سوځېده او لوبه د 1 منډو په توپیر بایلوده. یادونه ده چې په دغه لوبه کې د کرکټ د نړۍ نوموتی ټیسټ پچوونکی لاسیت ملنګا نور له یو ورځنی او ټیسټ کرکټ سره خدای پامني وکړه او له دې وروسته به هغه یوازې 6 ورځې سیالۍ کوي. ملنګا د بنگلاديش پر وړاندې په خپل وروستۍ ورځنی لوبه کې درې وکټې واخیستې، خو هغه په ټوله کې په 226 ورځنیو نړیوالو سیالیو کې 338 وکټې اخیستې دي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی؟ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې تاند څنګه مه هېروئ.